دوستان او زه اجملن دا زمان نور همکاران مو دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په بروکسل کې نن د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه نوري خبرې هم کوي. تر دې مخکې د ناتو مومنشي ویل چې لږ تر لږه 15 هیوادونو منلې چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو ستوري مسری په مقرید دي ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ناتو دفاع وزیران په افغانستان خبرې کوي. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژل دي او د بدخشان امنیه قومندانی وایي د هغوی جسدونه د کوکچه دریاب ته غورځول سوي دي. او د امریکا حکومت د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو قانون اعلان کړ. پوره خبر نو اوریده. ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غوړه موافقه وکړه چې افغانستان ته نور اسکر ور واستوي. د اسکر به د ستولتنبرګ پوینه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. د ناتو دفاع وزیران په افغانستان پر خبرو لګیا دي.
We will end the day with a meeting of all nations.
دوی وايي موږ به نن ورځ د ټولو د ناتو د غړو هیوادونو د استازو په غونډه پای ته ورسوو. موږ په دې چارواکو په افغانستان کې د ماموریت لپاره د څو زرو اضافي اسکرو غوښتنه کړې او نن زه دا تاییدولای سم چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل غونډې تمه لري چې د ناتو غړي به کلک او دوامدار ملاتړ اعلان کړي. رپورټونه وایي چې د برتانیې حکومت د لږه سلو نورو عسکرو د استولو ژمنه کړې ده. ناتو عمومي منشي به وروسته پر افغانستان نورې څرګندونې هم ولري. د ازادي راډیو خبریال ورغلی او له هغه ځایه به تاسو جزئیات واورئ. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره په ملکي پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نورې ویزې منظور کړې. امریکا ته مهاجرت ځانګړې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د ایس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام کې مستحق پیژندل شوی وي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین چې دغو ویزو د تصویب لپاره زیاتې هڅې کړې وې پرون وویل چې متحده ایالات د هغو افغانانو پوروړي چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره مهمه مرسته کړې ده. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژلې دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچې دریاب ته چول سوي نو له دې عمله یې مړي نه دي موندل سوي. دواړه پولیسي د فیض آباد ښار په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا دواړه پولیسي د اختر د رخصتۍ د تیرولو لپاره په خاش ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته تللي وي او مرکز ته د ستنېدو پر وخت تیر باران سوي دي. د پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بدخشان په امنیه قومندانۍ کې لږ تر لږه 50 ښځې کار کوي. د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د دې اندیشنې په اړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څرګنده کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او پر ضد په مبارزه کې نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د افغانستان د ولسي جرګې له مشر عبدالرؤف ابراهیمي سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته او افغانان په خپله له تروریزم سره مبارزه کولای سي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کورنۍ جنگ نه دی بلکې د نړیوال تروریزم په ضد جګړه ده چې نړیوالې باید د بوج په پورته کولو کې له افغانانو سره کومک وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له مالیبون کرکټ کلب سره د یوې ورځې نړیوالې مسابقې ته تیاری نیسي. د 500 اورونو په دې مسابقه کې به د افغانستان د لوبډلې مشري یا کپتاني اصغر استانګزای کوي. د کرکټ بورډ پر ټویټر پاڼه دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان سو. په دې افغانستان په لوبډلې کې به راشد خان، نور علي زدران، سمیع الله شینواری، دولت زدران او محمد نبی وی. او مسابقه به د کرکټ په لارډس آف لندن لوبغالي کې ترسره سي. د دوی په وړاندې مسابقې ته به د ام سي سي لوبډله د نوې زیلاند د براندن مکالم تر مشرۍ لاندې تیاری نیسي چې ځینې مشهور کرکټران لکه کومار سنگاکارا، شیوناراین چندر پاول او مصباح الحق پکې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او ام سي سي مسابقه د جولای پای ولسمه ده. د عراق پوز نن ویل چې په موصل کې د النوري جماعت خرابې له دایشیانو ونیولې. النوري تاریخي جماعت د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې یادایش ویجاړ کړ. د عراق د پوځ جنرال عبدالوهاب السعدي نن ویل چې ځانګړي ځواکونه نن د النوري جماعت انګړه ته ورننوتل او د موصل له زاړه ښاره د وسلوالو د ایستلو په حال کې دي. د امریکا حکومت د شپږو عمده تن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزه د نویو بندیزونو قانون جوړ کړی دی. د نوي قانون پر اساس دا کسان باید په امریکا کې نږدې خپلوان یا له یوې امریکایي ادارې سره رسمي ارتباط ولري. دا نوی قانون به له نن شپې څخه عملي سي. د نوي قانون له مخې هغه کسان چې پلار یا مور، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویندې او وروڼه یې په امریکا کې دي، امریکا ته د ورتګ ویزه ترلاسه کولای سي. دا خبر امریکایي مطبوعاتو د هغو معلوماتو پر اساس خپور کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتیکو سرچینو ته استولی دی. د نوي قانون د لایحې پر اساس لمسیان، نیا او نیکه، اکا، ماما، ترور یا ترله او نامزد په داسې نږدې خپلوانو کې نه شاملېږي چې امریکا ته د ویزې د ترلاسه کولو دلیل وګڼل سي. دغه لایحه به نن شپه د افغانستان په وخت نن شپه په قانون بدله سي. او د چین ولسمشر شی جی پینګ نن هانګ کانګ ته ورسید. هانګ کانګ ته د ولسمشر شی د درې ورځني سفر لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 1999 میلادي کال د جون په 10مه هانګ کانګ د برېټانیا له کالونی خلاص سو او واکمنۍ چین ته وسپارل سو. د چین ولسمشر به درې ورځې هلته وي او د برېټانیا د سیاسي واکمنۍ د پای ته رسیدو د شلمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې به ګډون کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل چې فرشتې جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا ناتو مونږ وی دا د تړون پنځل لسغړو هیوادونو د افغانستان لپاره د نورو سرتیرو استول منل دي. په دې اړه په بروکسل کې د ساتي رډیو له خبريال سره تماس ونیسو او د ناتو د مونږ شي د دې سرګندونو سربیره به د خپلتا نن د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې حال درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي اردو په خنل درستیز جنرال شیر محمد کریمی د ناتو لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولی.
د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوی دی. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دی.
لا خغلی کریمی سره بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف و هر ممکن انتخاب غوره کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر غفور لیوال:
غواړم چې افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام په رسمیت ونیسي.
په اوروزګان کې د ولایتي شورا غړي د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ اختلافات او خبره کوي. خو د ولایت د امنیتي کمانډان وایي د امنیتي چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازې د دښمن تبلیغات دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګ به نور ریپورتونه هم ولرو. د امریکا د سنا مجلسي وی کمیټي هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړي ویزي هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی پروګرام او همدارنګ د ماشومان د حقوقو په اړه د ریډیو او یونیسف د ادارې ځانګړې خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نوري لکه مخکې مو چې ویل د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون 15 غړو هیوادونو افغانستان ته د نورو سرتیرو استول منلې دي. یان ستولتنبرګ نن سهار دا خبرې وکړې. همدارنګه نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه جریان لري. د آزادۍ راډیو خبريال نسیم شفق د دې غونډې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په بروکسل کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې له تا به واورو چې د ناتو د نننیو غونډو په ځانګړې توګه دغلته په بروکسل کې د افغانستان په تړاو چې نن څه ویل شوي دي، کوم ټکي تاسو ته مهم ښکاري؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، نن سهار ینس ستولتنبرګ د ناتو سرمنشي وویل چې د ناتو 15 غړو هیوادونو توافق کړی چې افغانستان ته به زرګونه سرتیري لیږي، او دوی وویل چې دوی تمه لري چې په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران یعنی نور هیوادونه هم تعهد وکړي چې هغوی به هم افغانستان ته سرتیري لیږي. د افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په تیره د افغانستان د هوایي ځواکونو د تجهیز او تقوی او روزنې لپاره او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د تقوی لپاره ډېر ګټور وبلل او ده وویل چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو په وړاندې ښه وځلېږي. غونډه اوس د دفاع د وزیرانو پیل شوې ده او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي هم دې غونډې ته راغلی. شوې ده چې نن ناوخته ښاغلی بهرامي یو خبري کنفرانس هم خبري وکړي او د غونډې څخه وروسته به د دغې غونډې د ټولو جزئیاتو په اړه په تېره دا چې افغانستان ته به په دقیق ډول څه شمېر سرتیري استول کېږي و دې اړه هم دغې غونډې ته د ناتو چارواکي په تېره ینز ستولتنبرګ معلومات ورکړي.
یعنی د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې تر اوسه پورې هم دقیق شمېر نه دی څرګند چې ناتو غواړي افغانستان ته په کم شمېر سرتیري واستوي.
بله هو ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې زرګونه سرتیري بلیګل کېږي خو وویل چې نن ناوخته بعد هغو سرتیرو شمېر دقیق په دقیق ډول اعلام شي کوم چې تاسو شوې د افغانستان ته ولېګل شي. ولی د برېټانی وردمخه د برېټانی دفاع وزیر اعلان کړی چې دوی به کابو سلطنه سرتیری بلیګي افغانستان ته او 1500 پخوانی سرتیری هم د برېټانیا هلته فعالیت لري د سره بشپک سو سرتیری سي. نو وګورو چې نن د ورځې په ناوخته په دقیق ډول څه شمېر فیصله کیږي چې څه شمېر ځواکونه بلیګل کیږي نور افغانستان ته او کوم هیوادونه به
ډیر زیاته مننه کو نسیم شفق په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو تازه حال اخلو. دوستانو نسیم شفق وو چې له بروکسل څخه دغلته د ناټو د دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې حال راکوه او همدارنګه یې موږ د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي 15 هیوادونو البته د ناټو غړو هیوادونو منلې چې افغانستان ته به په زرګونو اضافي سرتیري واستوي. د امریکا د دفاع وزیر هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی دا چې په بروکسل کې به د ناټو له غړو هیوادونو سره له سلا مشورو وروسته د امریکا هغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي بلل کیږي بشپړ شي او باور دی چې د جولای د میاشتې په نمایي کې به اعلان شي. په دې اړه وروسته یو ریپورت هم لرو خو تر هغې مخکې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو لخوا افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د افغانستان لپاره په څومره ګټه تمامېدلی شي او دغلته د امنیت او ثبات سره څه مرسته کولی شي. زما همکار حدیث پردیس نن د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې د تعلیم او تربیې او په ځانګړي توګه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د نورو سرتیرو ورتګ افغانستان ته ګټور دی. د مرکه اورو.
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطار په تمامه معنا سره الف نتریا پر شپه ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم او تربیې د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د قطعات صرف تعلیم تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو 1400 کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه. څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه ستم مختزي؟
د دې 1400 کلو د جنگ په اوږدوالي کې مونږ په خپله د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم دغه حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیمنامو کې تغییر و تبدیل راولي. نو تعلیم و تربیه په مجموع کې همغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوی تکتیکونه نوی وضع په خاص قطعاتو کې او کماندوګانو کې به په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. دا تاکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورډ په دې وروستیو کې تاسو شاهد وي چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو له منځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ شوبلا واړوله. هدف می داده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې تر سره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نه شي پټولی چې د اوولسو کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي، او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمونږ د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم او تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ساده راډیو ناوري. ټاکل شوی د امریکا حکومت به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د جولای میاشتې په نمایي کې اعلان کړي. د ډیپلوماټانو ویلي دي چې له دې اعلان وروسته به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه خبرې اترې پیل شي. د امریکا نوې ستراتیژي نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم د بحث مهمه موضوع ګڼل کیږي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه جزئیات اورو.
د امریکا او اروپای متحدان د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان ته په تمه دي. ډیپلوماټان وایي اروپا غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت پیاوړی کړي، خو تر هغه مخکې باید امریکا خپل ستراتیژي اعلان کړي. د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن تایید وکړ چې ناتو به په افغانستان کې خپل نظامي حضور پراخ کړي، که څه هم د نه دي ویلي چې افغانستان ته به څومره پوځي ځواکونه ولېږل سي. امریکا غواړي له 2000 څخه تر 5000 پورې اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په ناتو کې د امریکا نور متحدان شایل له 2000 څخه تر 2000 پورې سرتیري افغانستان ته ولېږي. د برتانیا د دفاع وزیر اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی افغانستان ته سل نور سرتیري ولېږي. د ناتو ماموریت اضافي سرتیري بعد افغان ځواکونو د روزنې او مشوره ورکولو پروسه ګړندۍ کړي. ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې دا سرتیری به په جنگي ماموریت کې برخه نه اخلي. د ناتو سرمنشي نن سهار وویل چې تر ډیره به د افغانستان د ځانګړو عملیاتو پر ځواکونو تمرکز وي. دوی وایي د ناتو لخوا د افغانانو زیات ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي، په ځانګړې توګه د ځانګړو ځواکونو په درو برخو کې پیاوړتیا. نو موږ ولیدل چې دا ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ډېر حرفه‌ای او مهم وو. اوس په دې بحث کوو چې څه وړ کولای سو د افغانستان ځانګړي ځواکونه پیاوړي. نور نکات چې د ناتو د سرمنشي په وینا کې ور باندې تمرکز شوی، د هوایي ځواکونو پیاوړتیا او د مشرتابه په برخه کې افغان افسران روزل دي. خو دا هر څه په هغه ستراتیژي پورې تړاو لري چې امریکا به یې په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. د ناتو یو ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د نوې ستراتیژي په اړه له امریکا وضاحت غواړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس نن د ناتو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره خبرې کوي او شایي په دې اړه لږ څه په وضاحت خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو پاکستان ونشي کولای چې پر پوله یا پر ډیورن کرخه اغزن سیم یا بل ډول موانی رامنځته کړي. په دې اړه له کابل څخه د رحمت الله افغان راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اغزن سیم د غځولو چارې څاري او د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ډیپلوماټیک او امنیتي ارګانونه د پاکستان د دغه اقدام د مخنیوي لپاره په جدیت کار کوي.
د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوی کوي، او زه غواړم چې افغانستان ملت ته او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام په رسمیت ونیسي.
ښاغلی لیوال وایي پاکستاني پوځیانو تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ، ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړي دي. خو دا چې پاکستاني پوځیانو تر اوسه له کومه ځایه تر کومه ځایه پر کرښه اغزن سیم غځولی، ښاغلی لیوال یې په اړه ډېر څه ونه ویل. مخکې تر دې افغان ځواکونو په څو ځلې د ډیورن کرښې پر اوږدو د دروازو جوړولو پر سر او په بېلابېلو نورو مواردو کې د افغان حکومت په وینا د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې غبرګون ښودلی چې تر ټولو وروستی مورد یې په سپین بولدک کې د لقمان او جهانګیر په سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وه. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت د رسنیو د څانګې مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د اوښتلو راوښتلو د مخنیوي په هدف کړی، خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په هدف د یاد هیواد لخوا د دې اقدام غندنه کوي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د تورېستي ډلو د مخنیوي په هدف د یاد اقدام پر ځای په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او له ملاتړه یې لاس واخلي. ښاغلی ځاځی د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې چا ته اجازه ورنه کړي چې سیمه یې په اغزنو تارونو وویشي.
خلکو نه زموږ هیله دا ده چې په هیڅ صورت دروازې او اغزن تارونه پرې نه دي، او زموږ مجبوریت نه دی فلحال استفاده نه کی. ښه خبره دا ده چې د هغې منطقې خلک ټول سره په اتفاق کې شي او اجازه ورنه کړي دوی ته چې هغې رامخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پروتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لوري په کرښه د اغزنو سیمونو د غځولو او دروازو لګولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت د اقدام یې وغانده.
دا امریکا د سنا مجلس سی وی کمیټي هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړي ویزې هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. دا راپور نور جزئیات به له فریبا ظاهر نه وورو.
څلور زره نورې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون دا موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ورنکړي. د اس آی وی پروګرام هغو افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تیره بیا هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال په ترڅ کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي، او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوقالعاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکرات سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړي دي ډیر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډیر خوښه ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په په هند کې د مسلمانانو پر ضد د بریدونو په تړاو په ټول هیواد کې مظاهرې شوې. په نوي ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند د ملتپال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د هند په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې یو مسلمان ځوان د جون پر 2 نیټه په یوه اورګاډي کې په چړو ووهل سو او ووژل سو پر هغه تورو چې د غوایي غوښه یې خوړله. په نوي ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول سوي وو او په کلکتا، بنګلور، ممبئی او یو شمېر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وسوې. منتقدین پر شی اړخو هندو ډلو چې ځینې یې د صدر اعظم نریندرا مودي له ګوند سره تړلي دي تور لګوي چې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او هغو ټیټې سطحې هندوانو لپاره چې د غوایي غوښې خوري او یا د غوښو او څرمنې په کارخانو کې کار کوي کافي کار نه دی کړی. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي له 2015 کال راهیسې لږ تر لږه 10 مسلمانان د تشدد په هغو پیښو کې وژل سوي چې د افراطي هندوانو د ډلو له غچ اخیستو سره تړاو لري. ډېری هندوان غوایي ته د تقدس په توګه عبادت کوي او پر مسلمانانو ځکه بریدونه کوي چې هغوی غوایي حلالوي او غوښه یې خوري. له 2015 کال راهیسې تقریبا ټولې 3 حملې د همدې موضوع په تړاو د تاوتریخوالي له کبله راپورته سوي دي. په همدې موده کې 28 تنه چې 24 یې د هند مسلمانان وه د غوایي د غوښو په تړاو راپورته سوي شخړو کې ووژل سوه. صدراعظم نریندرا مودي دا تورونه ردوي چې ګواکې په هغه هېواد کې د همدې مذهبي مسلې په تړاو د شخړو په وړاندې کار نه دی کړی. بلخوا د شغلي مودي د کابینې د اطلاعاتو وزیر تېره اونۍ د مسلمان ځوان وژنه یو بېرحمانه اقدام بللی او ویلی دی چې سیمه ییز چارواکي باید په دې اړه اقدام وکړي. د هند په ټولنه کې چې هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند کوي سره له دې چې دوی تر ډېره یو بل زغمي او په سوله کې ژوند کوي، خو کله ناکله دا ډول مذهبي شخړې هم د دوی ترمنځ راپورته کیږي. د وروستیو مظاهرو په تړاو د مسلمانو ټولنو مشرانو پر صدراعظم غږ کړی چې په هغه هېواد کې د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د هند 1.3 میلیارد وګړو 14% مسلمانان دي.
او سم دا کرکټ لري یو خبر. د برتانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قراردادونه وکړي. د برتانیا یو ورځپاڼې رپورت ورکړی چې ارمان د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بالرانو څخه دی او په هغه شرایطو برابر دی چې انګلیسي ټیمونه په کې بهرني لوبغاړي نیسي. اسمت ساروان یې په اړه رپورت لري.
د برتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې ول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 او په 20 ورسیالیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. میل رسپانی په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خند دا ښودلی چې آیا د برتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړه شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه په ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه وځلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. آسترالیا کلبونو هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوره لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو ل پیغامونو
هلو سلام علیکم. موږ ته به د شهیدانو حقوق دا مشي تقاوت ریاست نه هیله دا هیله لرو چې موږ ته تقاوتونه جمع شي دا څه وجه ده چې نه جمع کېږي. هلو زه کرنجان سرخدي خصولات نه زحمت در کوم د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د 2 کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دي.
او د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زی سره مې د ستونزې شریک کړې.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیږي چې ګواکې دوی تغه معاشونه نه دی ورکړی چې موږ د ټولو معلولینو او د قیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دوی معاشونه ورکړل. د ټولو معاشونه ورسېدلی دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونو کې یو څه نیمګړتیا ویلي دي، ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي. موږ دوی لیږلي دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس دغه نه موږ تېر اوړي. تاسو پرې موږ وکولی شو هغه حق په سمه توګه خاصاس موږ ورکړو. لپاره دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي، لکه د بایومیټریک پروسه موږ پیل کړې د بانک سازي پروسه چې دا ډېر هغه مدرن او نیو پروسیجر دي باندې پروسه تاسو پرې موږ وکولی شو د خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو، د فساد مخنیوی وکړو. د دې یو کس معاش هم نه ورکېږي خو تر خپل وخت زمانه خپل اسنادونه پروسس ترسره او وروسته هغه نه موږ تېر اوړو.
دوستان اوس هم یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو.
د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن وویل چې د تړون 15 غړو افغانستان ته د زیاتو عسکرو استولو ژمنه کړې. هغه هیله څرګنده کړه چې نن د ورځې به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه د تړون ټول غړي هیوادونه د اضافي عسکرو مرسته اعلان کړي. یان سولتنبرګ نن وویل چې د عسکر به د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي او په دې معنی نه ده چې د ناتو ځواکونه به یو ور بیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره جنګیږي. وسوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژریدي. د بدخشان د امنیت قمندانې د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچې په دریاب کې چورسوي نو له دې عملې مړی لانه دي موندل شوی. د افغانستان دفاع وزارت د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجانی د دې اندېښنې په ځواب کې چې وايي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نسته نن وویل چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي. د امریکا د سنا د وسوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره په ملکی یا پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نوري ویزې منظور کړې. د امریکا د سنا د وسوالو خدمتونو د کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین ویل متحده ایالات د هغو افغانانو پوروړي دي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت سره مهمې مرستې کړې دي. د امریکا د حکومت د شپږو عمدتن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو لایحه جوړه کړې ده او نن شپه د افغانستان په وخت به په قانون بدل شي. د پر دې اساس به هغه کسان چې مور یا پلار، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویند یا ورونه په امریکا کې دي امریکا ته د ورتګ ویزه اخیستلای شي، او یا هغه کسان چې په امریکا کې له رسمي ادارو سره د کار کولو رسمي اسناد ولري. او د عراق پوزنن ویل چې په موصل کې د النوري جماعت خرابې له داعشیانو بیرته ونیولې. النوري تاریخي جماعت او منارې تقریبا 900 کاله مخکې په موصل ښار کې جوړې شوې وې. د دې ځای په 2014 میلادي کال کې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د عراق او سوریه اسلامي خلافت اعلان کړی و. خو د عراق د پوځ جنرال نن ویل چې دوی د موصل له زاړه ښار د داعشیانو په استلو لګیا دي.
او سم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره وبخي سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته پنګل هر ولایت کې د شپارس لوبل تورمن د کرکټ سیالي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اړیکو مسول فرید هوتک ازادي اړې ټویل چې په ورسي لوب کې چې د چاشمې فورز تر سره شو اعجاز لوبډلې د سلطان اکاډمۍ له لوبډل څخه په لوی توفیر لوب وګټله.
پنګل هر کې د شپارس لوبل تورمن فرغان پنګل هر اتلان لوبل تورمن کرکټ سیالي تر پیل شوې دي چې دغه سیالي شپارس ورځ دوام کوي. په دغه سیالي کې ورسي لوب وشو هغه د اعجاز او د سلطان اکاډمۍ تورمن
شغلی هو تک وای چې دغه سیالي به شپارس ورځ دوام وکړي. په جنوبی کوریا کې د نړۍ د اتلانو د تکواندو سیالي روان دي. د لوړو زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون امیر زبیح الله شهزادن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې افغانستان څخه څلور لوبغاړو ګډون کړی دی خو تر اوسه کوم امتیاز نه دی خپل کړی. شغلی شهزاد ذاته وی چې په دغه سیالیو کې له 103 هیوادونو څخه شاوخوا زر لوبغاړو ګډون کړی دی. او رسې خبر دا چې ټاکل شوی چې د پنځم په ورځ په بامیان ولایت کې د شجن لوبارتورمنز د بایسکل ځغلونې سیالي تر سره شي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. صادق زاده وی چې دغه سیالي به د سلویش لوبارتورمنز تر سره شي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او کور کلی ته ورشو د اورزګان ولایت په اړه یو ریپورت راخلو. د اورزګان د ولایتي شورا چارواکي وایي چې دغلته د ځینو امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات شته، خو د دې ولایت د امنیه قمندان بیا دا اختلافات نه مني او وایي چې دا د دښمن تبلیغات دي. ریښتیا څه دي په اړه یې له اورزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورټ اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای که په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي، شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړي وایي دغه اختلافات تر ډیره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډکونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی، اختلافات شته، اختلافات هم وي، چې د کنډک په ساته د قمندان په ساته د پتاو تریخوالي راوښتي دي، ځینې اختلافات په مرګ ژوبلې اوښتي دي. تا چې هم ښه خبر یاست، زه په دې علت نه پوهېږم چې علت څه شتي یا علت څنګه دی. اختلافات شته بالکل، اختلافات ته زه تاییدوم، خو د دغسې اختلافاتو دغه بدې پایلې لري، کای نه کای د ولایت سکوت سره مخ کوي.
ښاغلی خادمزی همدارنګه له مرکزي دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات له منځه ویسي او وړ کسان په دنده وګماري. له دې سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلي هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې بده پایله به ولري.
لامیر خو هغه یو لامل دی چې وختي په وار وار په جرم سره غږی چې زموږ د ولایت واک چې دی هغه د دیبان د خلکو په لاس کې دی. نو زموږ خلک ګرځه دغه غواړي، د ولایت خلک دغه غواړي چې واک یې ته ورسېږي. دغه لامل دی مثلا که چېرې ما ته واک رسېږي نو زه همغږیم، که نه رارسېږي نو زه نه یم همغږی.
ښاغلی فضلی همدارنګه وویل چې د ترینکوټ ښار څنډو ته یولس میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو راتګ هم د افغان امنیتي ځواکونو د خپل منځي اختلافاتو لامل و. هڅه مو وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبرې وکړو چې د ولایتي شورا تر نیوکو لاندې راغلي، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګڼي د دوی په منځ کې اختلافات لري. نوموړي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو به په خپل لیدلی موږ په یو تشریحي مسایې په یو همغږي سره ډېرې ساحو کې مشترک عملیات د اردو ملي، د پولیسي ملي، د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلی دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري، بلکې یو ډېره ښه همغږي موږ لرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تېرې یولس میاشتو راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې د مسؤلینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلو متری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اړه غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تیانه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 5 سلنه وي، یعنی 5 سلنه په هیڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې که 100 نفره معلمین وي یا 180 نفره 160 نفره، نو که هلته مثلا 5 نفره ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کې راځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کې راځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړي دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره د ښځینه زده کوونکو او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولی کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشون سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي، نو سرویګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بيخي نه ورته ورکي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځه لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کو، او په عین وخت دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کیږي، خپل دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه اوس چې په دغه 180,000 ښوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ دي، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لږه ده. دا شمیره ډیره لږه ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه،
یعنی د امتحاني پروګرام ده،
یو پلی به وګورو، د 5 کلو کې به وګورو. دا کده نور برنامه تشویق، مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه. خو دا تاسو اوس ګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چارد وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي. نو بنان کده چې داسې برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت داسې ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي. یعنی که اجازه کل کبیخي اغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدا کل د ټټ ست څخه باید وړي اجازه کل متوسط ست کم کړل ولري، بیا ستونزې سره اندازې پرې اړيږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورتیاوي د مسلکي خلکو دا باید لوړي شي، تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ.
کچېره مونږه مسلکي خونکي ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چې لاړې سیس دا کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد آلته نه پرې دي، ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات شي.
کله چې یو مور مثلا د پکور کې ځکړه نه لري، دا مهمه نه ده چې دا بدلار سره کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغله کیږي او دا واده کی او دا بپکور کی مور کیږي دی وی با سواد مور او دی وی بی سواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی نیو با سواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته شته توجه وکي دغه وسیات دغه روغتیا ته شته توجه وکي خو یو بی سواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیوړی وي ډیر پیوړی نه په ډی ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید شزنه باید کار وکي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیوړی کړي نو کچېری شزنه دا کار ونه کړي یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبلي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود ځکه کله چې مور باسواد وي مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لري ولایتونه دي یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پیل کړ له مشکلاتو سره مخامخ نه سوئ؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده، په دې معنا باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي، یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي، د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ سي او مثلا لاړ سي او بېرته راسي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی، زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر سوي دي ښوونکي په صفت که څه رقم دی؟
دوی چې د ما سفارغه سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ما سفارغه سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای. دا پروګرام څو مخې لري، لومړی مخې دا ده چې کله مثلا هلته وسنی ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لومړیتوب اول هم غوته دي، یعنی دغه
سکالرشپ
بله 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 دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا غرشنه او استادانی دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړي نه
لري.
نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو هغه چا چې هغه د
وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې فصل چې فارغ شي باید کار وکړي. د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان پناه کوي دا بیا فارغيږي کله چې دوی فارغ شي دا چې مېره ډیره ټیټه ده زه دا دائم ټول ته کار پیدا کیږي د معرفت وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي. احیانا کچیر مثلا دوی ته زمينه نه یې مسایل کمبوت تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبر یاست موږ مثلا کلیوالي سنفونه یا مثلا د سریز ذکر سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو، یعنی دوی کداش د سریز ذکر په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي ذکر پروګرام کې شامل دي ترڅو پر دوی لپاره پرلارونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د ذکر پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لږ د نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالت هم ډیر خوندې دي چې خځینه خوونکي نه لري.
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ د هغه ولایتو چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري، یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي. بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو، لومړیتوبونه باید پناشه کړو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو او دغه وسته د مثلا د افغانستان د وزارت لپاره د لومړیتوب چې څنګه شوون کې باید دوی زیات کړي.
مننه ډیره زیاته.
نه تاسو نه مننه.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
جس میں سرونه ر شکر به ومنه سر اومدن یخشلی
اوه کلا بازاری دلار د سر شربتونو د میوجوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو ناروغه کړی یاست.
پرن مې مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمه بس ایستل شوم. زړه مې برباد کیدله یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس.
در من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکتران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره لمر ته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه، شربتونه، تروې، د لیمو اوبه، د میوو جوس او داسې نور خرڅوي، د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي.
دلته
چې ویلو تاسو جوس خرڅوي
کنه؟ جوس خرڅوي
او په ساره مو سور لمر ده.
خبر
خدا در جوز چه اندوسه نخرابیگی؟
نخرابیگی نه انرژی کربا و یک خورسه داشته خراب نکیگی.
هیچوک نوایی چیز ما ده غرکی شلون به ترویدی پا کراچه که ده شربتون او نور و نوشابو خرچون که ویل چه دی دوی خرچون که شاین اخیستون که تسیستون زی نپیده که بی خوپا روختون که پلزگونو کسان ولی بستر دی ده بلگ پتوگا ده انتانی روختون تبر غلیو حال تا پیولوی اتاق که اطلس کسان بستر دی دیرای هم دیدی بازار و بو او شربتونو دی حال تر سولی دی.
خوب بازار که اخلو چی تگی شو بیش کو جوس اخلو مجبوره ده خوش که بینو زو کو کلمی می سیزی خلی لمن استفرا کلا کلا اوم کلا لمنی نوم خلی ندیرنه ستارگونی می خار پاشم ازای پینا.
ما ویل سره ته په ودا غنه وس نسنو کایلرم اتشنوب ته ډیرتم جمعه وش بچی د خېټې می پرسی دا که څه کلاکه ده داسې ګرمه ده لکه تیګه.
بیا نه رو بخلو د مانی صرف دغه تاسو مې سره شته دنجله سی ورکه خو ما وعده به پکې کنه چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کې دي که مجبور را ده کوم شیخ وبګړې کنه
او تاسو به مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا د شپونه کې بستر یې
زه ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندې.
پرن مې مېده خوګیدله د دولس بجو نه استمه بس ایستل شوم. زړه مې برباد کیدله یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس دغه روبه اخلم دا چې کومه تروې مرمې ده خو چې څه بچ کې بېخه مریضه وي خرابوي داسې په تکلیف یم مېده مې داسې ته وپېچ کېږي.
زمانو مسما ده پرونم دغه سه مطلب کې ومه لڅه مې وخوړل با دغه پیپسی هم دا شنه واغه سلک سر مې پدار چې به مې هیته پدار ده شوم داسې رورو ماس خوتن به مې مزخه یعنی خو به شم پسه هم څه وې چې به مکتب سره غلم نو ایس ونه شه با دغه به راغلم دلته مې ته مې ډیره خراب ده او لک سر مې ډیر درد کې هم دې سره پرونه.
محمد عزیز چې د میوی د جوسو د خرڅول په وخت کې تری وهده د پاکی خیال ساتي ورسره غیدلیو هغه وای دی د کار یو غټه داده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي.
زه د منې د کېلې د نور انرژي کاروا د شان خرڅوم خالص هم دی اسه خالص به موږ ته هم لرو تمام است خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دی خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دی
په دې بوتل کې څه فکر کوي چې شي دی
د کوم خو دی هم بس ته دی پیسې پکې دی
نور شي دی پکې
نور جوار قن خالص پاله کوي نور شي نور وغیره وغیره شي نور
دا اوس خو لري پوسټ کړي ګردم په ناس ده
خدا او کښه وطن لري لرو چې از روی بیاغنه را بس او کښه مرکو یم خې کو تا کاو هم
نو وای مخکې نه دا دلته پوسټوي ګدی
خدا ز خل بمینی
خاورین بکینی کنه
خو خاور کې نه تا خو نور دا تاسو سره پرد دی خو
دوه مره گازاری دی دا وستا چې
نه است نه شو دا خمس نمونه مثال دام کې خو دغره دا بس کې خو هم دسته دا ته ما بچ دا تازه پات کې یم سي دغره زیرو پات کې ودلته دا مې پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه پکې چو
ار ار څو کسره دی جو څښلو لپاره
و راضی بیا خصوصا د سپیل خواته مشتریان دی راضی زکه تا پاک صفه کاغو مخه کی خریداران مشتریان دی راو خدا
شپه بد اخیری بینیم نوینی
نه شپه پاک صفه ری گروپ ته ساو کی غانی دی خو دی خو پاک صفه شته تیار
د مرکې په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کره چې ته راغی چې د میوې اوبه واخلي. له هغه نه مو پوښتلي چې د نوشابو د اخیستلو په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي.
ګرمې غوندې ده چې دا موږ شنګي چې دره زره خکي
څه شی اخلي؟
موږ جوس د مڼې جوس.
کله چې راځي مثلا ته کومې خبرې په نظر کې نیسي چې یو پاک شی واخلي؟
زه چې راځم اول اول دا جوس د ځان اخلم، ګورم چې پاک دی، تاریخ یې تیر شوی نه دی. دا شی په نظر کې نیسي مې تاسو کولای شئ له هر نه ناروغۍ څخه جلوګیري وکړو.
دغه کراچۍ دسته اوس ولاړې کنه په دې کراچۍ باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګېدلی همدا جوس خوري؟
اول ګورې چې پاک دی کنه، صحیح دی کنه. که صحیح وو نو هغه وبخله، که صحیح نه وو د دوکاندار ته به سم صحیح شیان او بعد داسې کې چې وسېږي نو هغونه خلک مریضېږي. نو
کوم جوس همدا اوس دلته پاک وو او صحیح وایې؟
دا جوسونه چې دي د ټولو اوبه چې دي واخېز دا جوس دی کنه، دا تازه راوړې دي او نو چې اوبه هم تازه شولې دي. هیام جوسونه دی، دا چې صحیح دی.
نور کوم دي؟
نور دا دي.
دا څه دی؟
دا څه دی؟ رانی دی.
رانی؟ مثلا کله چې همدغه تاخلي کنه؟ تاریخ چی دی؟ کوم ځای ګوري؟
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري.
امیش دا ګوري؟
او
ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي، نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي؟
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي، خپل نوکان سره رقم واخلي او بالاخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه له کوم ځای نه راوړي؟ تاسو وګورئ چې حفظ الصحه د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده، خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې. یعنی هغه میکروبونه، هغه انتانات چې د اوبو له لارې نه انسان ته رسیږي، معدې ته ځي، بالاخره کولمو ته ځي، فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته. یعنی که چیرته سړی ډوډۍ خوري میکروب وي، لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي. او هغه ناروغۍ چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي، لکه اسهالات شول، استفراقات شول، کولرا شوه، یا مثلا مورقه شوه، یا د جاردیا په نامه چې ناروغۍ ده، یا امیب دی، دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي. په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن، یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي. نو یو خو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه، د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې، له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی، ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده. له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي. نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي، له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني، دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کی، دا نه مراد کیږي. او لبلا پلاوا کتا سی وګوري لیمو یې د نمونه په شکل ایخي وي، خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي، اغل ته کیمیاوي مواد دی، رنگونه دی لاغې نه استفاده کی. چې دا کیمیاوي رنگونه، کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکلیف، نسناستي، ناروغي، د استفراقاتو سبب کیدلی شي. د ام د جوس په نامه یو شی خرسيږي، ام خپل ام نه وي، پودر وي، رنگ وي، یو بل شی وي چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوان نه لري.
ډاکټر حلیمی له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاک نوشابه څښي غوړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني، لکور نه دي سی او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دی وڅښي.
مطلب دی چې غل نه وړي نو مل دی واوړي. نو کچیر ته زمونږ سبین ورته توجه نه کوي، زمونږ پلورن کې ورته توجه نه کوي، راځي چې مونږ یې وانخلو. کوم شی چې مونږ ته زمونږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسوي، نو هغې څخه پرهیز وکړو. راځي د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو. تږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي. بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي. نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي، وظیفې ته ځي، کوچنیان مکتب ته لیږي، والدین یا مور پلار په مخصوصو صحیح پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابرې کړي، دوی ته ورکړي، بالاخره ځان سره ویسي، خیر ده کله ګرم وي. د اوبو ګرموالی د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کړي. د میکروبونو، د سالاتو، د نسناستي او د استفراقاتو نه خو به په امن کې وي. او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي، غټان دي، اقتصادي وضع هم ښه نه ده، نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي، په یو صحیح بوتل کې ځان سره راوړي او بالاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکړي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي، په قطیو کې کیږي بندیږي او بیا دغه بوی تغییر کوي رنگ تغییر کوي نو دا د صحت لپاره خاص تندیر خینه دي نو کډیر اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي خه خبره ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي خپل د جوړ کی مثلا بیل یتا سوای مچ کدوې د منې او بوت ډیر هوس لري چې ویس کی مخه خبره ده چې منې واخلي کورته ویس خپل جوسر ماشين ځان ته واخلي خیر د لک سناسه مصرف هم پکار دي د لپاره چې زمونږ صحت خوي نو خپل کول شي جوس ځان ته جوړ کی بل اخر اوس څخه استفاده وکي نه دا چې هغه د منې چاپم پی باندې وي او لیبلم پی وهل شوی وي قوتیم پک شوی وي بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅيږي دغه به د کیفیت او ارزښت څومره وي
په بازار کې د بې کیفیت جوسو شربتونو او د غوبو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته ستونزې پیدا کوي لري کول د ښاروالۍ مسولیت هم دی د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخه ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي
موږ هره ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابه د بازار له مخه ټولوو چې له صحیح نظر عامو خلکو ته تاوان رسوي کله مو چې ټول کړل بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغې له مخې به هغه کسان چې غیر صحیح شیان پلوري جریمه سي موږ خپل کار کوو له عامو خلکو څخه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پام وکړي هغه څه دې نه څکي چې پاک نه وي او په څښلو یې ناروغه کیږي